ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان هارون باچا نیکی هلی او سلامونه و باندې په خبرونه کې د سر موضوع په کورم کې د سرکار په بدرګه کې هغه قافلی دي چې د پرون رواني شوی دي د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب په دې خبرونه کې مو راغون کړي چې تر پای را سره مل پاتې شوی د سیمه او د نړۍ د حالاتو نه به خبر پاتې شي خړمبه خبرونه د هارون باچا
سرټکی پتهرو دوی شروزو کې پرون پلمړی ځل پر ټل پاړه چنار لار د گاډو یو قافله تیر شوی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی د نومبر پر 9 باندې په سوابای کې احتجاجي جلسه کوي او د ایران ستر مذهبي مشر خبرداري ورکړي چې اسرائیل او امریکا ته به غاخ ماتونکې جواب وایي. اوس تفصیل پتهرو دوی شروزو کې پرون پلمړی ځل پر ټل پاړه چنار لار تر حکومتي څارنې لاندې د گاډو یو قافله تیر شوی د شاه دولت خیلو یو سیدونکې لایق حسین نن مشالډو ته ویل چې قسم دا خی اقدام دی خو باید د دې مسلې دایمي حل ولټول شي. د زیاته کړي چې پاغه قافله کې تر سلو پورې گاډي ولو د شرکو پر لار الیزو او ټلتا ولاړل په دې موخه کله کم نیتی اقدامات پورته شي ول په دې کې په سامانونو بار 500 او نور واړه گاډي شامل ول. په سیمه کې د مقبلو پر قافله برید کې د ول سو کسانو تر وجل کې دورستا سیمه د تون کې لارې ترل شوی چې لوجه یو سیدونکې لسختو ستونزو سره مخامخ ول. بلخوا په سیمه کې د حالاتو د خوالی په مخه یوې حکومتي جرګې له 13 ورځو راهیسې د شیګانو او سنیانو له مشرانو سره خبرو ته دوام ورکړی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ویلی له زندان عمران خان د خلاصون لپاره به د نومبر پر 9 په سوابای کې احتجاجي جلسه کوي. علی مین ګنڈاپور پرون په راولپنډای کې د اډیالې زندان مخې ته په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې نور له ریاستي زورونو په تنګ راغلي او پر خپلو پلویانو د احتجاج لپاره اخیرنی غږ کوي. په اسلام آباد کې د مشال اډیو خبریال وایي ګنڈاپور واضح کړه چې اخیرنی غږ په دې معنی چې د پی ټی آی پلویان د سوابای موټروی جلسې ته تګ پر وخت خپلې کورنۍ باید خبر کړي چې ښایي ورستانه نشي. اعلی وزیر البته زیاته کړه چې مظاهره به سولهیزه او لاست راوړون کې وی. پاکستان تحریک انصاف تر دې مخکې د اکتوبر پر 14 او 15 هم د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي مظاهرو هڅه کړې او حکومت یې په سختۍ مخاوني ولا او ګڼ پلویان ورته گرفتار کړل. ګنڈاپور چې د اکتوبر 15 د احتجاج مشهور په غاړه و د سلیری ساتونو تر لادرکه ورسته د اکتوبر پر 15 ماخام نه وخت د خیبر پختونخوا اسمبلی په غونډه کې څرګند شو او وی ویل چې امنیتي ادارو د اسلام آباد په پختونخوا هاوس کې پټ شوی. بلخوا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د حکومت مخالفه ګوندونو غړي پر علي امین ګنڈاپور نیوکه کوي چې بے د امنیت او نور مهمه مسلو د حل پر ځای ټول توجه د وفاقي حکومت ضد احتجاجونو ته ده. د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر صلاحکار محمد علي سیف ویلي زرد چې د هغه صوبې سمیا ته د خبريالانو د خوندیتوب په مخه یو قانوني طرحه د منځوري لپاره وړاندې شي. نوموړي پرون د نومبر پر 2 چې د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو د نړیواله ورځ په توګه ولمانځل شو. له مشال له سره په خبرو کې زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي خبريالان له هر رقم خطرونو وژغوري.
جرنلسٹ پروٹیکشن ایکٹ یو قانون د زر باغم د اسمبلی نه پاس شي پاغي کې د صحافیانو د تحفظ لپاره خطرات یا مسائل کم چاغي ته د کار په دوران کې په مخ کېږي. ان شاء الله داغي د پاره ډیر سو اقدامات کېږي.
محمد علي سیف اسمبلی ته د خبريالانو د تحفظ په مخه د بل وړاندې کولو دقیقه نیټه و نه خوله خو زیاته کړه چې حکومت د خبريالانو لپاره د تربیه د پروګرامونو یو پلان هم لري. دا په داسې حال کې چې په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره کار کوونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نتورک په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې روان 2024 کال په پاکستان کې شپږ خبريالان وژل شوي دي. د دې سازمان مشر اقبال خټک پرون مشالډو ته وویل چې د مرکزي حکومت ترڅنګ صوبایي حکومتونه هم باید د خبريالانو د تحفظ لپاره اړین ګامونه پورته کړي. په 2024 کال کې د پاکستان دغه وخت حکومت د خبريالانو د خوندیتوب یو قانون جوړ کړ چې لمخې حکومت مکلف دی چې د یو فرد یا یوې ادارې لخوا د یو خبريال او یا هم د رسنۍ د یو کارکونکي د هر ډول زورونې تشدد او لاغه څخه د ناوړه ګټه اخیستنې پر ضد ګامونه پورته کړي. د بلوچستان د روغتیا وزیر وایل دی باوجود چې هغه صوبا د محل اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده حکومت هڅه کوي چې خلکو ته د صحت په برخه کې سنتیاوي ورکړي. بخت محمد کاکړ د خبره پرون په کوټه کې د نیورولوژي په اړه جوړ یو نړیوال کانفرنس په وینا کې کړي. نوموړي زیاته کړي زرد چې په کوټه کې یو نیورولوژي انسټیټیوټ فعال شي. نوموړي وویل د دې کار ګټه به دا وي چې د نیورولوژي په اړه د نوي تحقیق مخته راتلو تر څنګ به هغه ناروغان چې له نیورولوژیکل ستونزو کړيږي د نورو صوبو هسپتالونو ته له تګ وژغورل شي. په کوټه کې درې ورځنی نیورولوژي نړیوال کانفرنس د نومبر پر لومړی نیټه پیل شوه. د کانفرنس چیرمن ډاکټر سلیم بډیسی د یو رپورت په حواله مشال ډول ته ویل چې په پاکستان کې هر ورځ تر زرو زیات کسان د دماغ او رګونو په بیلابلو ناروغۍ وخت کېږي. نو موړي د سوبې حکومت غوښتل چې په هر سرکاري روغتون کې د فالج د مخنیوي ستنو موجودګي یقیني کړي. د کوټې په نیورولوژي کانفرنس کې د کورونا ترڅنګ له بهر هیوادونو څخه ورغلي ډاکټران هم برخه اخلي. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنائی خبرداري ورکړی چې اسرائیل او امریکا ته بغاخ ماتونکو جواب وایي. دا لغ ورسته ده چې اسرائیل پر ایران او نیابتي ډلوې چې ایران د خپل مزاحمتي جبهې په توګه یادې کړي بریدونه وکړل. خامنائی پرون هغه مراسم ته په وینا کې چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د حمله د 15 سل وختې مکلیز په مناسبت جوړ شو ول زیاته کړه موږ به صریحا هر هغه څه کوو چې راته کول پکار دي هغه کله پوزي او یا هم سیاسي لاروي. نو موري زیاته کړه چې ایران او مقامات وله مخه هغه چاره پر مخ روانه ساتلې دي. دا په داسې حال کې چې ایران او چارواکو ویلي اسرائیل د اکتوبر پر شپږشتمه د ایران په هوایي اډو او نورو تاسیساتو په برید کې لګتلګه 15 کسان وژل. اسرائیل ویلي دا حمله د هغه پراخو ډرون او توغندیو بریدونو په جواب کې و چې ایران د اکتوبر پر لومړۍ نیټه پر اسرائیل کړی ول. د مشال ریډیو د خبرونو پای
مشال ریډیو ته وګي خبرونه درته زموږ همکار هارون باچا وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوي په دې خبري غړې کې ځینې مهم مطالب دا هم دي. کورمتا د 22 ورځو نه پس د خلکو قافلې بیا روانې شوې.
هغه خال چې هغه لارو کې ګیر و هغه هم راورسېدو. دجنا مسافرین بیماران او سټوډنټ هم پېښور ته لوړو. خوراکي مواد ګاډي او پېټرول هم په جزوی تور باندې راورسېدو.
د امن پاړه او پکورم کې د یو والی پاړه بالا لاهور کې یو ډاکومېنټري فلم جوړ شوی دی. دغه ډاکومېنټري فلم تھیم دی
ته صرف امن را کوی امن را کوی نه در نکلی جنو غواړو نه در نسکولو نه غواړو نه در نترکی غواړو صرف امن غواړو.
د جرنلستانو یا د خبريالانو پر ضد چې کم مجرمین دي هغوی ته سزاګانې نه ورکول کیږي. پرون د دې نړیواله ورځ وا یو خبريال وای
ظلم پکې ده چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګه سي مشال ریډیو ته وګي خبري غړای دا زستا سو قربا مجید بابر یما د سر راپور تستا سو پام را ګرځو. په کورمکی د مقامی خلکو تګ را تک ستونزه په عارضی بنیادونو د حل کولو لپاره حکومت د گاډو قافله بي ولیدا. د خالی پورس تر یو نیم سلو پورې ورکوټي او غټ گاډي د پوز او ملیشي ځواک په سر پرستای کې پر ټل پاډ جنار بي ولې شوې دي. که څه هم مقامی خلک پر دغه اقدام خوشاله دي خو وايي د سیمیلار دي پر بش پړ توګه خلاص شي. پر 12 اکتوبر له غوزګړی نه د سدی په لور روان د مقبلو قافله تر بریل لاندې راتلو پس د سیمې ټولی تګ را تګ لارې د عام ټرافیک پر وړاندې بندې شوې وي. په دې اړه تفصیل طارق اورګزی وړاندې کوي.
د شاه دولت خیلو لایک حسین پر 3 نومبر مشال رډیو ته ویلي د خالی پورس قافله پر بوتللو د دوی په ارزي توګه د تګ را تګ او نور ستونزې حل شوي خو غواړي چې حکومت د لارې پر بشپړ توګه د خلاصولو لپاره ګامونه پورته کړي.
هغه حال چې هغه لارو کې ګیر و هغه هم راورسېدو. دجنا مسافرین بیماران او سټوډنټ هم پېښور ته لوړو. د سرا سرا د خوراکي موادو ګاډي او پېټرول هم په جزوی تور باندې راورسېدو. حکومت نه اپیل دی چې د اپر او د لور کروم لارې په مستقله تور باندې خلاصې کی امن د بحال کی او لارو باندې د مستقل پروټیکشن ولګي او د خلکو تکلیفات ختم کی.
د خالی پورس لا یولسو تر 2 بجو پورې لا پړچنار د شرکو پلار الیزو او بیا الیزو څخه پر مرکزی لا ټل ته د مسافرو تر سلو پورې گاډي د بوتلو لپاره د سکیورټي ځنګړي تنظیمات اوچت شي ول. هم دا غرنګ سیمتا پر یاد لار مسافر او لا سمنونو ډک شاوخوا د 50 ورکوټو او غټو گاډو قافله ورغلې ده. د پړجنار ځای تاجر حج نذیر احمد پر 2 نومبر مقامی رسنیو ته ویلي ک په سمدستي توګه لار نخلاصيږي نو بیا دا چې حکومت د روزانه قافله د بوتلو خپل معمول جاری وساتي او بل د شرکو پر ځای د ساده په مرکزی لار دی کانوای بوت لشی
وایندا د پوره سمته د خلکو د حکومت تکلیفوتی دا با ختم شیو د کوم کمای دے دا با پراشی ام بدل تا پر کوم کی پراشی ام بلو ور کوم کی پراشی نو بیا ام دا ماغه د مطالبه دے سو مو د کندرون د ساخ سی پر سوالو غنا د کی فرانسیس کی نو مو ته ډیر زیات نقصانات ملو شوال
د اکتوبر په دولسمه په برکورما کې د کونج الیزو پل سره نږدې له غوزګړی د سدې پلو روان د مسافرو پر قافلې برید شوی چې پکې د ضلع انتظامی او مقامی مشرانو تر مخه ولس تنان مړه او تر لسو زیات زخمیان شوي. تر هغه پیښې پس نه یوازې پر توري او بنګخو لارې بندې بلکې په برکورما کې مشته د سنیانو قومونه هم پر خپلو علاقو محصور پاتی دی. پا پیر قائم کی دا سنیانو یو مشر حکمت خان حکمتیار مشال لڈیو تا دا اتوار پر زویلی دوی هم غواړي چې لارې د خلاصې وي خو مسافر نخه کولو په صورت کې یاد مقصد تر هغې نشي حاصلولی چې تر څو یې ملزمان د قانون په گرفت کې نوی راغلی.
او هغه ولس کسان د مقبل کوم شهیدان کړي دي، هغه کې بچیان دي، خواتین دي، مشران دي، علیمان دي، نو هغوی خلاف مضبوطه کروایي وکړه او سکوم د نیولی دي، هغوی ته د قانون په مطابق سزا ورکړه او سکوم پټ شوي دي، هغه روبسه گرفتار کړه. نور به مو انشاءالله په لوړ کورم کې د ټول قومونه حکومت سره برپور تاون کوو.
بلخوا د سیمې حالات بیرته ښه کولو په خاطر د حکومتي چارواکو په سرپرستۍ کې د سرکاري جرګې غړیو لس ورځو د شیاګانو او سنیانو مشرانو سره جرګې روانې کړي. د خالی پورز د سنیانو مشرانو سره جرګه تر کېدلو پس پر ټل پړه چینار روډ د ګاډو قافله بوتلو د حکومت کوششونه کامیاب شوي. د سرکاري جرګې غړی ابن علي وای دوی له دواړو فریقینو سره نشستونه کړي خو داسې خبره ورته تر اوسه مخې ته نه درغلې چې د حل لارې نه وي. علي زیاتوي په سیمه کې تر هغې به خپل کوششونه جاری ساتي چې هغلته راپورته شوي شخړې حل کړي نه وي.
ګورنمنټ سره تفصیل لغا شوی دی، کوم فوج دی یا پولیس دی یا ډی سي دی، هغه سره مو تفصیلي لغا شوی دی او نشست او انشاءالله ما امید دی چې دا انشاءالله ورځې دوه کې مو تعلق ونه یو ښه بریک ترو یو ښه پروسس به وشي او د جرګه به مخته کمیابي سره روانه شي او انشاءالله مو بوره پورې داسې کې وو چې دا خبره مو انشاءالله ته یو حل ته رو بستری نوی مو هتل وسه کوشش پدوی چې دا مسله مو خیر او خیرات سره حل.
په کورما کې لارې بیرته په بشپړ توګه د خلاصولو په خبره کې تر ټولو لوی خان تر اوسه حکومت ته د پیخي مطلوب کسان نه حواله کېدل دي. پر 18 اکتوبر د شیاګانو کمی مشرانو ته پر مسافرو د شیبرید په تازه پیخه کې ملوث د شینګک نستیکوټ او کونج الیزو څلور څلوېخ مطلوب کسانو په شمول د 12 نورو یو لست حواله شوه. که څه هم حکومت د نستیکوټ کونجلیزو او شینګک علاقې محاصره کړي او له هغو تر سلو پورې مشکوک کسان نیولي هم دي خو د پیخي اصل ملزمان لا هم د قانون په گرفت کې نه دی راغلي. د جمعې پورس په وړاندې کړل شوي فهرست کې شامل لا نه هو انتهایی مطلوب کسانو د مشهود علي په نامه یو تن په یو خاص کاروایی کې د پوز لخوا نیول کېدل یو غټه کمیابي منل کېږي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، په دې موضوع کې پاتې کیږو. په لاهور کې د کورمې د کړکیچن وضعیت پاړه یو ځانګړی مستند فلم خبدل شوی دی. دا فلم په لاهور کې د تدریس سره تړلې د جابر حسین لخوا جوړ شوی. د فلم لیدو ته د لاهور د بیلابیلو طبقاتو خلک ورغلي وو او د کورم په وضعیت یې د افسوس څرګندونه وکړه او د ریاست څخه یې د امن غوښتنه وکړه. په دې اړه نور تفصیل له لاهور زموږ همکار طاهر جمیل خان په دې راپور کې راکړي.
ته صرف امن را کوی، امن را کوی، نه در نکلی جون غواړو، نه در نسکولو نه غواړو، نه در نترکی غواړو، صرف امن غواړو.
دا احساسات د کور می اوسیدونکو جابر حسین دی. جابر حسین چنن سبا د لاهور په یو پوهنتون کې تدریس کوي خو د وطن په حالاتو یو ډاکومنټری یا دستاویزی فلم جوړ کړی دی چې د نومبر په نومړی نیټه په لاهور کې وښودل شو. دا فلم کتولا د کورمې سره تعلق لرونکي شیعه او سنی ځوانانو نه علاوه د لاهور نه هم د مختلف طبقو سره تعلق لرونکي خلک راغلي وو. په دې دستاویزی فلم کې د وړاندې شوی معلوماتو لمخې لکال نور لسوا درې اتیا هم راهیسی په کورما کې په وسلوالي نښتو، جګړو او ترهګریزو پیښو کې شپږ زره کسان وژل شوي دي چې دلته د ټول نفوس 1% برخه ده. د دې ترڅنګ زرګونه کسان ټپیان او زوبل چوي هم دي او د لوی لارو د بندېدو ستونزې او مشکلات له دې نه علاوه دي. فلم جوړونکي جابر حسین له مشال ریډیو سره په خبر په محال ویل چې دوی اصل مقصد دا دی چې نړۍ ته د کورمیل اصلي حالات خبر کړي.
دسه فورس شتت اغا په کرم کې امن نه غواړي. حالانکه زموږ مین مقصد دولته چې د سنی سایډ ته څومره کیژوالټیز شوي دي او بیا د شیعه سایډ ته څومره کیژوالټیز شوي دي دنګ مو هایلایټ کو د لاهور پلیټ فارم باندې او اکراس د کنټری. او د زموږ مین مقصد وو چې خلکو ته پته ولګي چې دا خلک خپل مینځ کې چې جګړه نه غواړي بیا څوک دې څنګه خپل مینځ کې داخته کوي. دا دواړه سایډونه مونږ هایلایټ کړي چې د شیعه سایډ کم سو داسې فیګرز دا ہائلائٹ کی دا ٹریگر کی دا جگڑے او دوسنی سائیڈ نمشتا دا سی فگرز سگا ٹریگر کی نو مون اگے تے شٹ اپ کال غتل غواڑو چم ز کلا مون شیا سنی پ یو پیج مان یو زمانان مون امن غواڑو او تا صبح لے امن نہ غواڑو.
دغه مستند فلم د بشری حقوقونو سازمان هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان په مرسته په لاهور کې لیدو ته وړاندې شو. دغه سازمان یو غړی مزمل خان کاکړ مشال ریډیو ته ویل
دلته د کورم ډیسټریکټ مرسته ډیر سټوډنټ ته په لاهور کې هغه همیشه په ټینشن کې وي پریشان وي مرش پښتني یو کې الته د دې مسلسل په پاس کې جګړه روانه ده. ډیر زیات خلک کې مړسوي دي په دا جګړو کې. نن په لاهور کې پر دې شو باندې आवाज پورته کې تنګ وای مقصد دا چې دا کم از کم نېشنل میډیا ته راشي. دا د دې خلکو چې کم مسائل دي پر هغه باندې ریاست سنجیده سي او کم چې پالیسیانې جوړوي هغه د دې یو حل راوباسي.
لاهور د بیلابیل په هنتونو نه پښتانس د کون کې هم دغه مستند فلم لیدو ته راغلی وو. دوی دغه فلم معلوماتی وہ بللو او په لاهور کې د دې خودن استاینا وکړه.
زمانو همایون شاه ز پیوارد پارا چنار سره تعلق لرم او دلته په لمس کې پی ایچ ڈی کومه فائنانس کې. او نن چې کوم ایونت شو دا ډیر یو زبردست بیکاز مونږ ته پته چې زمون خلکو आवाज ډیر کم اوچتیږي ډیر کم پلیټ فارمز مونږ ته ملويږي چلته مخ په आवाज اوچت کو خلکو ته پیغام ورسو چلته سره واندې. او ننم شو نه پس ما ته یو کس وایي چې ما ته یقین نه کیږي چې دا کم فیګرز تاسو خل چې دومره التا بوره حال شوی دی چې 6000 نه بره خلک مړه شوی دي سنس 1983 او مونږ ته بالکل معلومات نشته. نو دا سه کا ایونت کیږي نو اټس ګډ چې زمونږ आवाज خلکو ته ورسیږي. څومره چې خلکو مونږ سره د سیمپاتیز پیدا کیږي نو اندرو به التا د امن خبرو اوازونه زیاتیږي.
د یادونه وړ دی چې په کورما کې د سنیان د ټوله آبادی شاو خا اته 50% دی او شیاغان 20% دی او دوی دغه تا ګډ ژوند کوي خو په بیلابیل وختونو کې ترمنځ زمکو ځنګلونو او نور ملکیتونو پر سر وسلوالي نختی شوی دی چې په کې ګڼ کسان وجل شوی او یو شمیر بے کور شوی دی. لدې نه علاوه د شیاغان او سنیانو ترمنځ دینی رسماتو پر سر اختلافات او یا هم د دینی مشرانو په ضد ویناګانې هم د وسلوالو نختو لامل کیږي. طاهر جمیل خان مشال رادیو لاهور.
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګو سي اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي. اوریدونکو د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي له زندانه د عمران خان د خلاصون لپاره به د نومبر په 9 په سوابه کې احتجاج جلسه کوي. علی امین ګنڈاپور پرون پر اولپنڈای کې د اډیالی زندان مخې ته په یو خبری کانفرنس کې زیاته کړه چې نور لرياستي زورونو په تنګ راغلي او پر خپل پلویانو د احتجاج لپاره اخیرنې غږ کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال طاهر خان وای ګنڈاپور واضح کړه چې اخیرنې غږ په دې معنی چې د پی ټی آی پلویان د ثوابه موټروي جلسې ته د تک پر وخت خپل کورنۍ باید خبر کړي چې خای ورستان نشي. اعلی وزیر البته زیاته کړه چې مظاهره به سولیزه او لاسته وړونکې وي. په دې اړه تفصیل طاهر خان ناور.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور عمران خان سره چې کله 13 ورځ اولیدل دا غي روست بیا د اعلان وکړ چې د ثوابه په انټرچینج باندې به د نومبر په 9 دوی یو لوی جلسه کوي. دا خبره چونکه د ملاقات نه روست وکړه نو دلته یو خبره ضرور ذهن ته راځي چې عمران خان هم په دې موقف دی چې دغه کم د دوی احتجاج دی جلسې دی په حکومت باندې دباو د پاره اپر ځای پاتې شي. او بل علی امین ګنڈاپور دا خبره وکړه چې ځینې سخت خبرې هم وکړې او اوس وی چې وخت راغلی دی چې اوس مونږه روزو کپن پسر کو. نو د دې معنی دا ده چې د پی ټی آی په تګلاره کې په پالیسي کې څه بدلون نه ښکاري او د ویچې اول دغه جلسه په پیښور کې اعلان شوی و د نه مای باندې لیکن اوس په موټروې باندې دوی کړی دا او ممکن ده چې موټروې دې سره یو وار بیا بند هم شي او بیا د خلکو لپاره هم آسان وي کو د نور خارونو د پنجاب نه خپل کورزي نو هغه لپاره هم آسان وي چې په جلسه کې ګډون کینو. بهرحال د دې اعلان د سیمه مخکاري چې پی ټی آی په حکومت باندې د عمران خان د رهایې د پاره خپل د بو جاری ساتل غواړي. لکه څنګه چې د پسر د کفن تړلو خبره هم کړې ده، نو دغه هم یو مقدم په اصطلاح کې هغه نصیحت والا خبره هم ده کنه چې خلکو کې یو بل دا چې هغه د اعلان هم کړ الیمین ګنڈافور چې دی به هیڅ کله هم حکومت سره جوړ جاړی ونه کیږي. دا چې کله د عمران خان د ملاقات نه وروسته مشران روز یې خبره کینو، دا بنیادی د عمران خان هغه پیغام وي چې دوی خلکو سره شریکوي او بیا خپل کارکونانو ته هم یو ډاډ او اطمینان ورکوي.
دا مشال ریډیو دا، او تاسو د مشال ریډیو خبری غړې اورئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، هر کال د نومبر 2مه چې پرون وا د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د خاتمې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د خبريالانو د حقونو د خوندیتوب اداره فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي چې سخ کال په پاکستان کې شپږ خبريالان وژل شوي. بلخوا په پیښور کې ځینې خبريالان دوی ته د ورپېښو خطرونو یادونه کوي او وایي چې په پاکستان کې بې پرې جرنالیزم کول اسانه نه ده. خو د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار بیرسټر سیف وایي چې حکومت په پام کې لري د خبريالانو د خوندیتوب په مخه یو قانوني طرحه زر صوبایي سملای ته وړاندې کړي. تفصیل د اسماګل پر راپور کې.
فریډم نتورک په خپل راپور کې وایي سکل پاکستان کې شپږ خبريالان وژل شوي. فریډم نتورک چې د صحافیانو د خوندیتوب، دوی ته د ورپېښو ستونزو د هواري او معلوماتو غونډولو لپاره کار کوي، زیاتوي یولس خبريالانو باندې بریدونه هم شوي. یاد تنظیم د راپور له مخې په قامي او صوبایي کچا د خبريالانو د خوندیتوب لپاره قانون سازی هم شوی دی، خو مرکزی او صوبایي حکومتونو دغه قوانین لا عملی کړی نه دي، نو ځکه خبريالان ځان غیر محفوظه ګڼي. په خبر کې خبريال محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته خبرو کې ویل، پاکستان کې چې کله د خبريالانو پر ضد د تشدد پیښې رامنځته شوي، نو ریاست ته ککړو کسانو پر ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هم له دې وجې خبريالان د عدم تحفظ کار دي.
هر څوک د صحافي نه دا غواړي چې صحافي د دې په حق کې لیکلو کې دی چې سوی به صحافي دی هغه ته ټیک وي. ظلم پکې دا دی چې د پاکستان غوندې ملکونو کې تر اوسه پورې د صحافیانو وژونکو ته سزا نه ده ملو شوې. چې دا کوم صحافیان وژلې کېږي چې د رښتیاو په نتیجه کې وژلې کېږي، نو دې لپاره دا ضروري ده چې د دې د تحفظ وکړی شي. خو خبره دا ده چې هر وخت څوک نه څوک د صحافي نه خپي. پاکستان کې خو اوس سیاسي ګروپونه هم داسې دي، هغې نه خوښېږي نو هغې ته سره جنګ کوي، جګړه کوي، تاسو پس خبرې کوي. او دې سره صحافت زما په خیال باندې ځایونو کې فرق پرېوتی، ځایونو کې فرق نه پرېوځي، ځکه چې هلکان او جنکۍ چې کوم دلته کې کار کوي نو هغې تکړه دي. هغې وایي چې نه، موږ په دې خبرو باندې مونږ ته څه نه کېږي، موږ بیا هم صحافت کوو.
سیډون کې وای پاکستان کې خبريالان ریاستي او غیر ریاستي ادارې زوروي، ګواښونه ورته کوي، نو ځکه دوی له دغه ویرې خبرونه میډیا ته هم نه ورکوي. پاکستان کې خبريالانو د وجنې زورولو او حملو یو شمېر پیښې مخې ته راغلي دي. د خبريالانو نړیوال تنظیم د کال 2023 راپور کې ویلي چې پاکستان کې د کال 2000 نه تر کال 2022 پورې یو نیم سل خبريالان وژل شوي او بیا سزا پکې یوازې دوه تورنو کسانو ته ورکړل شوي. په پاکستان کې خبريالان خپل ځان څنګه خوندي ساتلی شي او په حکومتي کچا کوم ګامونه اړتیا لري؟ پاکستان کې د خبريالانو د تحفظ په اړه کارکونکي د فریډم نتورک مشر اقبال خټک په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې خبريالانو لا تحفظ ورکول نه یوازې د حکومت ذمہواری ده، بلکې شخصي میډیا ادارو له هم پکار دي چې د خپلو ادارو د غړو تحفظ یقیني کړي.
د پاکستان نه صرف مرکزی حکومت بلکې صوبایي حکومت غټه ذمہواری ده چې ژورنالیستانو د تحفظ لپاره هغه ګامونه چې کم ضروري دي باید چې پورته شي، او په دې کې روبنه خاص قانون جوړول دي او خاص یو کمیشن جوړول دي چې په کم کې ژورنالیستان خپل ناشتي او هغه په خلک چې کم کولی شي ژورنالیستان محفوظ او ساتي. د میډیا د ادارو هم ذمہواري ده چې د خپل ژورنالیستانو د تحفظ لپاره بنیادی ګامونه پورته کړي. ژورنالیستان په خپل هم باید چې زیات خطرې ته غاړه کې نه دي.
فریډم نتورک په خپل راپور کې ویلي پاکستان په 2011 کې د خبريالانو تحفظ لپاره قانون سازي کړي او د یو کمیشن جوړولو منځوري هم ورکړي، خو دغه کمیشن لا هم نه دی جوړ شوی. دا چې د پاکستان حکومت د صحافیانو د خوندیتوب لپاره سګامونه اغستي، دا دغه پښتنې په جواب کې د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف مشال ریډیو ته ویل،
جرنالیسټ پروټیکشن ایکټ یو قانون دی چې پاغه باندې کار روان دی. ډیر زر باغم دی سملې نه پاس شي، پاغه کې ډیر داسې اقدامات دي کوم چې د صحافیانو د تحفظ لپاره خطرات یا مسائل کوم چې هغه ته د کار په دوران کې چې دین او په مخ کېږي ان شاء الله داغي د پاره وړ سو اقدامات کېږي داغي د تربيت د پاره مو داغي د حفاظت د پاره هم
فریډم نت ورک د 2023 کال نه تر سخ کال اگست پورې خپور شوی راپور ښیي چې یو کال کې پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تشدد 55 پیښې رپورت شوې. په دې کې پسین صوبه کې تر ټولو زیاتې 21، پنجاب کې 14، اسلام آباد کې 12، خیبر پختونخوا کې 8 او 2 پیښې د بلوچستان نه رپورت شوې. د راپور تر مخه چې یادو پیښو کې 9 خزینه خبریالې هم له سختو ستونزو سره مخ شوې. په دغه پیښو کې تختونې، وجنه، زورونې او په خبریالانو د دروغو مقدمه جوړول شامل دي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبري غړی
اورئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې وردو کوټه ته د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نیورولوژي کانفرنس نن درېمه واخیرنه ورځ ده. په دې نړیواله غونډه کې ځایي او بهرني ډاکټران د دماغي ناروغو په اړه نوي او ګټور معلومات شریکوي. د کانفرنس منتظمین وایي د بلوچستان د زیاتره روسیمو ډاکټران د فالج، مرګي او ورته نورو ناروغو پر لاملونو، علاماتو او د هغو د تشخیص او علاج پر چارو تربیه کړې دي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین ناورو.
په پاکستان کې هر ورځ د زړه څخه زیات کسان د دماغ او فالج ترڅنګ د رګو په نورو ناروغیانو اخته کیږي او په بلوچستان کې نږدې 100 کسان په یو ورځ کې د دې ناروغي سره مخ کیږي. د خبره د نیورولوژي یا دماغ د ناروغي په اړه په کوټه کې روان درې ورځنی کانفرنس پر مهال په یو رپورت کې شوی ده. په دې ترڅ کې د کانفرنس چیرمن او د نیورولوژي کارپور ډاکټر سلیم بړی چې د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته کړی ده او ویل چې په دې کانفرنس کې د دماغي ناروغانو ترڅنګ د فالج او مرګي په ډول ناروغانو او د دې جدید علاج ته کتنه کول دي. بل دا چې د فالج د مخنیوي په خاطر چې کوم استنی یا انجکشن راځي هغه په کار دی چې د سوبې په هر سرکاري اسپیټال کې موجود وي.
نېشنل او انټرنیشنل کانفرنس دی په دې کې چې د اپډیټ سچ وو دا ټیم ریسرچ روان دي په دنیا کې په نیوروجي کې او باغ باری کې د دې ډسکشن کې چې د خپل څه دي ډایټ او انټر ډیټ په فائدې جیګن چې ډاکټرز دي هغه په دغه نالج می دي ګین کې دا انجکشن چې دی په دغه کې زموږ برسن کې اویلیبل دی لیکن په ګورنمنت سیټ اپ کې نه دی. دا یو ډېر مهمه مسله ده. دا ډېر ګران مشکل چې په ګورنمنت سیټ اپ کې اویلیبل کو بی ام سی او اس پی سی په موږ اتھارټیز نه راغلي چې موږ ډیسکس کوو چې کاني دغه تاسو اویلیبل کې
د نیورولوژي په اړه د دروازینه کانفرنس د ملک دننه او د باندې څخه ډاکټران او طبي کارپوهان راغلي دي. چیر چې زیاتره ویل دي چې د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې کار په چټکی سره روان دی ځکه چې په خلکو کې د دې ناروغیانو په اړه د معلوماتو د کمښت او بیلمی لامل دا ناروغیان مخبر زیاتې دوی. په دې اړه د بولان میډیکل کالج کوټي مرستیال پروفیسر او د کانفرنس سیکرټر ډاکټر امان الله خان کاکړ راته وویل چې دا ډول کانفرنسونه د یادو ناروغیانو په اړه په ډاکټرانو کې د پوهنې لوی سبب ګرځي.
دا انتهایی اهم پروګرام خاص کر د هغو خلکو لپاره هغه ډاکټرانو لپاره چې هغه د نیورولوژي بیماریانې دي پای کې فالج دي پای کې راشه د ریشت بیماری کی مرګی سره درد د ملا درد د مغزي درد د پټو او درګو بيماريان په دغه په بيماري کې د دغه ډاکټرانو ته اډوانس یعنی د دنیا انتهایی اهم معلومات هغه موږ ډاکټرانو ته رسو چې هغه به ډاکټران د کابل سیس دغه بيماريانو باندې قابو وسه. تقریبا دوی مې سمه کې موږ په زیارت کې او په کوټه کې دواړو کې موږ د مرګي په اړه کې چې کوم هلته ډاکټرانو دغه د پر موږ ورکشاپ شي هغه موږ ټرین کول دغه تر موږ د فالج په اړه کې د بلوچستان په مختلفو سیمو کې هغه لوکل ډاکټران چې هغه هر وخت موجود وي حالت هغه ته موږ دغه د غایې لپاره د علاج لپاره ټریننګ ورکو.
پر دې مهال په خپلوینا کې د بلوچستان د روغتیا صوبایي وزیر بخت محمد کاکړ وویل چې د بلوچستان حکومت د مالی ستونزو برسېره په صوبه کې و اولسته د صحت په څنګ کې د سانتیاو د برابرولو هر ډول هڅې کوي. په صوبه کې د انسټیټیوټ آف نیورولوژي بلډینګ یا جلا ودانۍ تیار شوې ده. ډېر ژر به د نیورولوژي د څانګې د مشرانو سره ناسته وشي او هلته چې د کوم شیانو کمی ده هغه به لرې کړل شي چې موخه یې نه یوازې د نیورولوژي په اړه د ریسرچ کار چسپانده کول دي بلکې زده کوونکي به هم د دې څخه ګټه پورته کړي او په بلوچستان کې د دې ناروغیانو چې کوم مریضان دي هغه و نورو سبو ته د علاج لپاره وتلو ته مجبور نه شي. د نیورولوژي په اړه څلورشتم کانفرنس باندې درېمه او اخیری ورځ هم په کوټه کې روان وي. د ډاکټرانو په خبره چې د دې کانفرنس څخه به د نیورولوژي په برخه کې په بلوچستان کې د علاج په اړه ډېر لوی او نوې بدلون راشي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې 12:00 بجې کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز د هارون بچان اورو.
تیرو دوی شروزو کې پرون پرملی ځل پر ټل پاړشنار لار تر حکومتي سره لاندې د گاډیو قافله تیر شوې د کورمزینو کسان مشال لوی سره په خبرو کې دا کار ستایل هو ختنه کړی چې حکومت باید دا غسیمې د امنیت د ټینګښت لپاره جدي ګامونه پورته کړي. د اکتوبر پر 12 د مقبلو پر گاډو تر برید وروسته چې ولس کسان پکې وژل شو ول د کورملوي لارې تل شوې. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر ویلي لزمدار د عمران خان د خلاصون لپاره به د نومبر پر 9 په صوابه کې احتجاجي جلسه کوي. علی مین ګنڈپور پرون پر الپنډای کې د اډیالي زندان مخې ته په خبري کانفرنس کې زیاته کړه چې نور له ریاستي ځورونو په تنګ راغلي او پر خپل پلویان د احتجاج لپاره اخیرنی غږ کوي. پاکستان تحریک انصاف تر دې مخکې د اکتوبر پر 14 او 15 هم د اسلام آباد په ډی چوک کې د احتجاجي مظاهرو هڅه کړې وه. حکومت یې په سختۍ مخه ونیوله. د اطلاعاتو په چارو کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علی سیف ویلي زرد چې دغه صوبې اسمبلی ته د خبریالانو د خوندیتوب په موخه یوه قانوني طرحه د منځوبۍ لپاره وړاندې شي. نوموړي پرون د نومبر پر 2 چې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو د نړیوال ورځ په توګه ولمانځل شوه. له مشال لیډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې حکومت هڅه کوي خبریالان له هر رقم خطرونو وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د رسنیو د ازادۍ لپاره کار کوونکي یو نه حکومتي سازمان فریډم نیټورک په خپل وروستي رپورټ کې ویلي چې روان 2023 کال په پاکستان کې شپږ خبریالان وژل شوي دي. په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي په تیر یو کال کې څه باندې 3.5 چک ډیمونه یا بندونه جوړ کړي دي. دا خبره د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې کړي. د طالبانو حکومت د چک ډیمونو جوړولو ادعا په داسې وخت کې کړي چې د افغانستان ګڼې سیمې په 13 جنوب لویدیځه حوزه یې له وچکالۍ کړي. یو د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای خبرداری ورکړی چې اسرائیل او امریکا ته غاخ ماتونکي جواب وایي. نوموړي دا خبره پرون هغه مراسمو ته وینا کې کړي چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د حملې د 15 کلیزی په مناسبت جوړ شي ول. بلخوا اسرائیل ویلي پر ایران د اکتوبر 6 حمله هغه پراخو ډرون او توغندیو بریدونو ته یو جواب و چې پر اسرائیل د اکتوبر پر لومړۍ نیټه شوی ول.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د هارون بچان اوریدو. سرازو د خبرونه په لور د هسپانی وزیر اعظم ویلي د هغه هیواد په سختو سیلابونو کې د وژل شو کسانو شمیر 211 ته پورته شوی دی. پیډرو سانچیس په یو ټلویزیونی بیان کې زیاته کړې چې زرګونه سرتیري یې سیلاب ځپلو سیمو ته د لټون او تصفیه د عملیاتو لپاره لیږلي دي. د سانچر په وینا دا د سولې په دوره کې د هسپانی ځواکونو تر ټولو لوی عملیات دي. صفی الله ستانګری په نور معلومات راکوي.
څلور ورځې وروسته له هغه چې په هسپانیې کې اورانګرو سیلونو او خټینو اوبو استوګن ښارونه او سیمې لاندې کړل، د احتمالي ایسارو خلکو د لټون او ژغورنې هیلې تتې شوې دي. په دغو سیلونو کې چې په دې اروپایي هیواد کې په تیرو 4 کې تر ټولو ناوړه ناورین بلل کېږي، 211 کسان وژل شوي دي. نږدې ټولې مړینې د هسپانیې په والنسیا سیمه کې ثبت شوي، چیرې چې په زرګونو امنیتي او د بیړني خدماتو پرسونل پرون هم د جسدونو په لټه کې وو. د هسپانیې صدر اعظم پیډرو سانچز د شنبې په ورځ په یو ټلویزیوني بیان کې په دې اړه وویل:
"لارګو د لاس اولټیماس 48 اورس"
تیرو 48 ساعتو کې د هیواد امنیتي ځواکونو او وسلوالو پوځیانو زرګونه ګراجونه، کورونه، سندونه او سړکونه کتلي او 211 مړي له دغه سیمو راایستلې دي. د هسپانیې صدر اعظم پیډرو سانچز دا هم وویل چې دا د هیواد د وسلوالو ځواکونو لخوا د سولې په وخت کې تر ټولو لوی عملیات دي. هسپانیې تر دې دمه 2.5 سرتیري د لټون او ژغورنې لپاره موظف کړي، خو د دغه هیواد صدر اعظم ښاغلي سانچز ژمنه وکړه چې 5000 نور سرتیري به هم وګماري.
که لایودا ستا تردندو ان لګار
موږ پویږو چې ډیرو سیمو ته د مرستې رسولو لپاره وخت لګیږي. ډیرې کورونه او ګراچونه لا هم د لاسرسي وړ نه دي. خارګوټي سیلونو لاندې کړي او ډیرې خلک به کور شوي. له همدې عمله زه د دې حقیقت هرکلی کوم چې د والنسیا مشر مازون پریکړه وکړه چې د موظف عسکرو شمیر باید 5000 ته ورسیږي. زه تاسو ته اعلان کوم چې د هسپانیې حکومت به سمدستي دا سرتیري واستوي.
inmediatamente a ese envío.
د اسپانیې په لسګونو خارونه په غیواد کې د ورستیو ناڅاپه سیلونو په پایله کې زیانمن شوی او د اسپانیې د هوا پیژندنې ادارې په غیواد کې د بارانو اندازه به ساري بللی. دا تراجیدی په اروپا کې د 1918 کال راهیسې د سیلونو تر ټولو ناوړه ناورین دی. هغه وخت په پرتګال کې لکتر لګه 1500 کسان په سیلونو کې مړ شوي وو.
دا مشال رادیو دا.
تاسو مشال لري ته وګي. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې د افغان خبريالانو ملاتړ ته دوام ورکوي. سفارت په خپل بیان کې د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د بی پولي خبريالانو سازمان په خپل راپور کې ویلي افغان طالبانو په تیرو دریو کلونو کې 100 خبريالان بندي کړي دي. صفي الله ستانګزای په تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي افغان خبريالان د حقیقت د لټون په لار کې ګواښل کیږي، له تاوتریخوالي او زور زیاتی سره مخ کیږي. دغه سفارت په خپل بیان کې له افغان خبريالانو سره د پیوستون غږ کړی دی. د امریکا سفارت د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت په ختمولو ټینګار کړی او ویلي دي آزاد مطبوعات د عادلانه ټولنې بنسټ دی او موږ باید د هغو کسانو ساتنه وکړو چې خپل ژوند په خطر کې اچوي تر څو کیسې روښانه کړي. شنبه د نومبر 2 د خبريالانو په وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمولو نړیوال افغانستان د نړۍ په مخ له هغه هیوادونو دی چې د خبريالانو په وړاندې د خطرونو او تاوتریخوالي په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو په وروستیو ردو کې راځي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په تازه شاخص کې ویل شوي په تیره یوه لسیزه کې په افغانستان کې 13 ژورنالیستان وژل شوي. د دغه کمیټې په تازه راپور کې چې اکتوبر میاشتې په 1.5 خپور شوی، افغانستان تر جنوبي سودان وروسته له مجازاتو د ژورنالیستانو د قاتلانو د خوندیتوب په شاخص کې شپږم راغلی. د 13 وژل شوو خبريالانو له ډلې د 14 د وژنې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څانګې منلی. د بی پولي خبريالانو د سازمان په راپور کې هم راغلی چې په مستبدو رژیمونو کې د آزادو مطبوعاتو په شاخص کې افغانستان له 130 هیوادونو په 109 ځای کې دی. دغه سازمان په راپور کې راغلی چې د طالبانو حکومت د خپلې واکمنۍ په دریو کلونو کې 141 خبريالان نیولي او بندیان کړي دي. اکثره دا خبريالان چې له آزادۍ وروسته له افغانستانه وتلي د طالبانو د رژیم له ناوړه چلند او ځورونو شکایت کوي. ملګري ملتونه هم په شدت په افغانستان کې د بیان د آزادۍ پر سر د زیاتېدونکو محدودیتونو او افغان خبريالانو ته د طالبانو لخوا د ورپېښو ګواښونو په اړه اندېښمن دي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنت په خپل راپور کې هم په مفصله توګه افغان خبريالانو ته د اروپایي ګواښونو یادونه کړې. په دغه راپور کې راغلي د امنیت او خوندیتوب اندېښنې یوازې په خبريالانو نه خلاص کیږي، بلکې د خبريالانو منابع او هغه کسان چې ورسره مرکې هم کیږي ګواښل شوي. په راپور کې راغلي ځینې کسان له رسنیو سره د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تر خبرو وروسته نیول شوي، د کورنۍ غړي ګواښل شوي او ځورول شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دغو ادعاو او انتقادونو په اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې ویلي چې د اسلامي شریعت او ملي ارزښتونو په چوکاټ کې د خبريالانو او رسنیو د کار دوام ترجمن دي. ذبیح الله مجاهد مخکې ادعا کړي چې ډیری خبريالان د دوی د کار له عمله نه، بلکې د شخصي مواردو له عمله نیول شوي، هغه څه چې خبريالان او د رسنیو مسؤلین یې ردوي.
دا مشال رادیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره ټاکنې به د نومبر په 15 کېږي چې پکې به د هغه هیواد د لپاره د هغه هیواد د راتلونکي ولسمشر انتخاب کیږي. په دې ټاکنو کې د دوه صدارتي امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د ریپبلیکن ګوند لخوا پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د ډیموکرات ګوند لخوا موجوده مرستیاله ولسمشر کاملا هریس کاندیدا ده. تر دا مهاله معلومه نه ده چې څوک به په دغو ټاکنو کې بریالي شي، خو دا چې د دې ټاکنو په نتیجه کې چې کوم ولسمشر وټاکل شي د پاکستان او افغانستان لپاره به څه تګلارې وي. د دې تفصیل لپاره دا راپور اورو یو وړې دمینه پس.
دا مشال ریډیو دا.
لکه څنګه چې امریکا د بل ولسمشر د ټاکنو لپاره چمتووالی نیسي، نړیوال او کارپوهان هغو بیانونو او خبرو ته لنګدې ګوري چې څنګه په سپینه ماڼۍ کې راتلونکي واکمن اداره به د سویلي آسیا په سیر سیمو کې به خپل تګلاره سړول پر مخ وړي او په دې سیمو به ساغیز ولري. دا مهال د پاکستان او افغانستان لپاره د امنیت ترهګرۍ سره د مبارزې او د سیمه ییزو متحدینو په اړه د امریکا پالیسي مهمه ده. خو د پوهانو په خبره هر نوې واکمنه اداره ځانګړي لومړیتوبونه به راوړي. نیویارک میشته کارپو جانګیر خټک بیا بده اند چې د ولسمشر د ټاکنو لپاره په انتخابي مهم کې په ځانګړي توګه د پاکستان او افغانستان ذکر نه دی شوی، خو په تیرو وختونو کې د پاکستان په اړه د ریپبلیکن کاندید او د پخواني ولسمشر ډونلډ ټرمپ تګلاره واضح ده.
پاکستان باندې چې کوم بندیزونه لګول یو غا ټرمپ په دور کې لګیدل یو چې کله هغه 1.3 ارب ډالر او پاکستان ته چې کوم سکیورټی امدادو هغه ایثار کړو، او بیا دا چې پاکستان فوج افسرانو چې په امریکا کې چې کوم تربیت بکیدلو هغه بند کړو، نو دا تاریخ شته دی. آیا دا به یو ځل بیا کیږي؟ زما په خیال دا د دې امکان داسې کېدای شي چې ضروري نه ده چې بالکل لکه امداد وغیرہ امریکای اوس خو ډېر تقریبا ختم دی امداد پاکستان ته نه ملاویږي خو که سره لږ ډېر امداد وي هم نو هغه به هغه سره به کنډیشنالټیز لګي لکه شرایط به ورسره زیاتی چې کم کې ټولو کې لوی شرط ممکنه توګه دا کېدای شي چې پاکستان کې چې کم سیاسي کړکیچ دی چکم د بشری حقوق حالات دي د وخت هغه خکول تر کې دي شدا او تړلې شي
بل خو د امریکا په پلازمینا واشنگتن ڈی سی کې میشت خبريال انور اقبال وایي چې په افغانستان کې د امریکا خپلتیا پر رسمي ډول د 2023 میلادي کال له وتلو سره پای ته رسیدلې خو په هغه هواد کې امنیتی وضعیت لا هم بے ثبات ده د نوموړي په خبره افغانستان دا مهال د داعش او نورو افراطي ډلو له ګواښونو سره مخامخ ده چې د پاکستان لپاره هم سیمهیزي اغیزې لري اقبال په دې اند چې که نوې اداره د ترهګرۍ ضد مبارزې ته لومړیتوب ورکړي نو پاکستان او افغانستان دواړه به د امریکا سره د همکارۍ په خاطر د عملی ګامونو اوچتولو لپاره د سفارتي فشار سره مخ وي د نومبر په نومبر نیټه مشال لیډو سره په خبرو کې انور اقبال زیاته کړه چې دا مهال د ولسمشرۍ لپاره پر روان انتخابي مهم کې د پاکستان او افغانستان یادونه یو حوالہ ہم نے کی گی
دا محل پاکستان او افغانستان د روانو ټاکنو د انتخاباتي مهم پر محل د توجه نه وته موجود د دینه مراد دا نه دي چې د امریکا په ستراتیژیکی تګلارې کې د پاکستان یا افغانستان اهمیت نشته خو دا محل زیاتره ذکر د منځنی ختیځ کې بلخوا دا خبر هم کیږي چې په سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ سره د مبارزې یا د روس چین او ایران نفوذ زیاتیږي یا سرمایه کاری کیږي خو کدا موضوعات د امریکایي ریاستي ادارو لپاره مهمه خبره وي نو دا به د پینټاګون یا د سینټ کام او یا د استخباراتي ادارو د لارې حل کیږي خو دا مهال په لسی کچا دا موضوعات د بحث لاندې نه دي
خبریال او د امریکایي سیاسي چارو پوه جانګیر خټک وایي چې دا مهال د سویلي آسیا لپاره د امریکایي تګلارې مرکزی نقطه هند ده د نوموړي په خبره د امریکایي پالیسي سازو په نظر هند سره د تعلقاتو پیاوړتیا به په نړیواله او سیمه ییزه کچا د چین د نفوذ مخاوني به شي کله د په خبره په دې موجوده منظره کې د امریکا د ولسمشرۍ د ټاکنو لپاره د انتخابي مهم پر مهال د پاکستان او افغانستان هیڅ تفصیلی ذکر نکېږي
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د ډیر اسمل خان درازنده او دغه سي نورو سیمو کې چې کوم پنګل نور لګیدلې د هغه پاړه باندې راپور زموږ همکار اشتیاق مسید علی غره
د ډیر اسماعیل خان ضلع ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان مشال ریډیو ته ویلي دي چې د درازنده کوه سلمان ځنګل کې لګیدلې اور یې په دریمه ورځ مړ کړای دی دا اور د کوه سلمان په کیما سیمه کې او کلا لګیدلې و په دغه برعکس د ډیر اسماعیل خان ریسکیو یو یو دوا دوا ترجمان اعزاز محمود مشال ریډیو ته وویل
ریسکیو 112 دا چې کوم اطلاع دا 29 اکتوبر شپې چې به ملاو شو چې دا کوه سلیمان پہاڑی سلسله کې چې کوم د کیسې غر دی هغه کې یو علاقې د کندای ورسوي ال تور لګیدل دي دا سب ډیویژن درازنده کې راځي خود چې کوم لیاره وا د بلوچستان نه ورته دي خور بلوچستان سیمه نه هم لګیدل وا او د خیبر پښتونخوا سیمه نه هم لګیدل وا بیا د مجد بلوچستان ریسکیو سره هم کوارډینیشن کوآپریشن او هغه ویل چې موږ سایت کنټرول دي تاسو به خپل سایت ته په کنټرول کې نو بیا 30 اکتوبر ته موږ اپریشن سٹارٹ کو ال تک مشکلات وی لیا رہے کہ تقریبا 1.5 گھنٹہ پہ گاڑی باندې مسافر کو بیا غره بعد پیدل 3-4 گھنٹے سفر کو ان تچ کم دے او گو ہم ډیر زیاته کمی وا موږ سره چې کوم خپل فائر باز دی او فائر ایکسٹنگویشر دی د سر کلر یو سلندر وی هغه موږ استعمال کړی دی او هغه سره چې کم دے او ونی دی بوټی دی هغه باندې چې کوم اور لګیدل هغه موږ مړ کړی دی
په ځنګل کې لګیدلی اور کې مې ونو ته نقصان ور کړای دی او زوی خلک په ځنګل کې د اور لګیدلې پېښو مخنیوي د پورا سک کولای شي په دغه برعکس اعزاز محمود وویل
دا چې کوم ایریا ته نقصان شوی دی اکارډینګ ټو لوکل چې کوم الټا کمیونټیز دی هغه په مطابق چې دا تقریبا 10 مربع کیلومتر ایریا چې کوم دی دا نقصان شوی دی دغه کې چې هغه هم ونی دی او دا زیتون ونی هم دی ریسکیو 1122 چې کوم فرست اپریشن وکړل ان کا دا موږ فرست باندې نو کړې یا دو ګنا چې کوم دی دا نقصان کې درا دا موږ مینیجمنت له طرفه یو میسج دی دا خاص کر دا هغه علاقو کې چې کوم خلک اوسېږي دا کم چې ټرایب دي هغه دا لپاره دا میسج دی چې جی تاسو کله هم غره لپاره ځي خپل کار د لپاره خپل کاروبار لپاره نو الته د دې شی ډیر زیات احتیاط کوي که الته تاسو چای په خوي که سیګریټ سوکس کی نو دا سه چې کوم هغه انګاره وی چې کوم اور وی هغه مکمل مړ کوي
دا دې هم یو دا وی چې په 2022 کال کې هم د بلوچستان شیرانی ضلع د کیسې غرونو په ځنګلو کې اور لګیدلای و چې په واجه یې د ځنو غوزو او زیتونو په زرګینه ونه سوځولې وې اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو پر وی پانی او ایف ایم اور دلائسی دلٹھن پزائی کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیکی
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د پیښور د کمشنر دفتر وایي چې د نومبر له 8 نیټې نه به په هغه خار او شاوخوا ضلعو کې په نشو د روغ د کسانو د نیولو او د بیا بحالۍ په مرکزونو کې د اچولو د کمپاین دریم پړاو پیل شي. د دفتر په خبر پاڼه کې راغلي چې په تیرو دوو مرحلو کې یې د 2400 نشیانو درملنه کړې او په پام کې لري چې په راتلونکي پړاو کې شاوخوا 2000 نور کسان د بیا بحالۍ په مرکزونو کې داخل کړي. په دې اړه تفصیل فرهاد شینواری ناورو.
د پیښور کمشنر ریاض مسعود له دفتره د نومبر په 2 نیټه مشال ریډیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې د نومبر 8 نیټه نه به په پیښور ورسره نږدې زلو کې په نشئی موادو روغدو کسانو علاج لپاره دریم کمپاین پیلوي او په دې کې به لږ تر لږه 2000 کسان په خپل حراست کې اخلي او علاج لپاره به بیا بحالې مرکزونو کې داخلوي. د مخدره موادو جرمونو په اړه د ملګرو ملتونو د دفتر یو ان او ڈی سی سندی یافته سایکالوجیست محمد شیراز مشال ریډیو ته ویل چې دوی د دغه کمپاین ستاینه کوي خو په کار ده په نشو روغ دي دا کسان د بیا بحالې په معیاري مرکزونو کې داخل کړي.
دا یو پروجیکټ لانچ شوی دی چې هغه د خلکو ته یو نوې ژوندۍ ورکوي. موږ کمشنر صاحب ته مخکې یو سجیشن ورکړو چې کوم پروجیکټ تاسو لانچ کوي او کوم ریهب سره پروجیکټ ملاويږي. په کار ده دا چې دغه تا یو یو ٹی سی سرٹیفائیڈ پروفیشنل موجود وی یونیورسل ٹریٹمنٹ کریکولم یو ٹی سی دا کورس چې یو سائیکالوجیسټو کیا سائیکیٹریسټو کی اج کلا دا پروجیکٹ لیڈ کی د مریضانو علاج به ډیر ښه طریقے سره کیږي. نو امید لرم چې ډیر ښه امپریشن به دې پروجیکٹ پریوزی او دا مریضان به د علاج نه بعد واپس د نشي طرف ته نږي ولې چې مکمل ډیټاکس ریهیبلیټیشن خوشی سکلز دوی ته ملو شي خو فالو اپ د دې مریضانو کنټینیو اونې ساتل شي دا غي د وجه زیات تر مریضان زمون واپس د نشی طرف تزی.
محمد شیراز زیاته کړه چې په کار ده د نشئی موادو مخنیوي لپاره هم ګامونه پورته کړل شي.
موږ ته اویرنس سیشنز په کار دي، سیمینارز په کار دي، ورکشاپس په کار دي، اویرنس واکس په کار دي او موږ څو ځل دا تجویز ګورنمنت ته ورکړو چې تاسو کم از کم د پنځم کلاس یا د اتم کلاس په کتاب کې یو دوه پیجا د ډرګ اډیکشن حوالی سره اډ کړئ.
په خیبر ضلع کې د نشئی موادو پر ضد کار کوونکی فعال علم خان پردی ویل چې په کار ده د نشئی توکو مخنیوي ادارې کسان او پولیس د هر ضلع ډیپټی کمشنرانو سره په یو ځای د دې نشئی موادو د ترسیل بندولو په لړ کې هم ګامونه پورته کړي.
چې کوم نارکاټکس دی، اکسایز دی، پولیس دی، د دوی مشترکه ټیمونه جوړ کړي شي چې هغه باقاعده تور باندې ڈی سی پی شاور آفیس کې دوی ډیلی بیس باندې رپورټ جمع کړي چې په هغه کې باقاعده دوی کم د منشیات ولا غټ ډیلران دي د دوی باندې لاس واچوي. دې نه علاوه اکسایز ولا تعلیمي ادارو چې کوم منتظمین دي د هغوی سره کینی، د هغوی کې کوم پیشنټ وي هغوی ایډنټیفای کړي، ریسک ایډنټیفای کړي.
د پیښور کمشنر له دفتره په خبره شوی خبر پاڼه کې لیکل شوی چې په تیرو دوه مرحلو کې خواوشا 4100 کسانو علاج مکمل کړای او په دې دریم مرحله کې به هم غواړي چې زیات نه زیاتو متاثر شوو کسانو علاج وکړي. د خیبر ضلع پولیس ادا کوي چې دوی په دې تیر کال 2023 او سږ کال 2024 کې په لوی مقدار کې چرس، آیس یا میث امفیټامین، اپیوم او هیروین نیولی او د دې په قاچاق کې ککړ یو شمېر کسان یې عدالتونو ته وړاندې کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا ستاسو خپل ریڈیو
تاسو مشال ریڈیو ته وګورئ. اوریدونکو د بلوچستان د پښتون میشتې سیمې بوستان ځوان کاریګر محمد اشرف پیراګلایډر یا وړوکی جهاز جوړ کړی دی. محمد اشرف په دریم ټولګي کې سکول پریښی وو او بیا د مستری یا مکینک کار زده کړې ترلاسه کړي. نوموړی وایي په دریو کالونو کې د دې جوګه شو چې پر خپلو هڅو د پیراګلایډنګ لپاره یو وړوکی جهاز جوړ کړي. په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین د محمد اشرف سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ترې پوښتلی چې د دې خیال ورته څنګه راغی. په ځواب کې محمد اشرف وایي
ز کښنای و زما دا سوچ چې زب یو جاز جوړو په مطلب ماته د الټلو ډیر خوند راکوي چې مطلب د هلیکاپټرانو جازونه به مجلې دل د لیو د آرمی او د غتیری جنو ماته ډیر خوند راکوي چې زب دا شی جوړوم. نو بس بیا په لګیاوم تقریبا د دریم سچ ما سکول پریښو بیا زولاړم خپل شاګردی مې وکړه. دا غباد بیا خپل دکان دی اوس دا ټیم د خراد. نو پر دې باندې ما تقریبا درې کال کار وکي. نو ما دا د ګلایډر جاز جوړ کړ.
تا وای چې ما پر دې باندې درې کال کار کړی دی. نو هر ورځ د کار کوي یا څنګه؟ درې کال خو ډیر لوی وخت دی. یا کله به خراب سو کله څنګه
وو؟ دا شی کې وو چې کله به خراب سو کله به سم سو اغم کې پکښې وو. اصل وجه دا و چې زما دکانداري وو بس هغه د کور یو د سیستم وو. مطلب زبط لمه زما یو د جمعې ورځ چې وچټی وو په هغه کې به ما نیمه ورځ چې هغه ما پر د باندې کار کوي ګلایډر جهاز باندې. بیا به هغه باید د ملګرو سره ما پښینو وتم سات کوي خو ته په چکر اکثره ټیم ما د باندې د جمعې په ورځ کور ته کار کوي.
پر دې باندې څو خرڅ راغلی دی او کم کم سامان ته په کې استعمال کړی؟
پر دې باندې خرڅ تقریبا 15-14 لک روپۍ راغلی دی. په دې کې سامان چې کم ما استعمال کړی دی هغه ګرد د پاکستان خپل وسپنه ده. دا اصل کې چې جوړیږي دا د بار سره ځي دا د المونیم یا ډیر ګران دی. نو ما پاکستانی لوه مطلب زموږ خپل د ملک د کراچی او د لاهور لوه د مطلب سټیل دی لوه ده دا مې استعمال کړی دی. دویمه خبر دا ده د دې خپل انجن چې دی هغه پایپ 8-2 انجن راځي چې هغه ډیر ګران دی. مطلب د لې مشر په ډیر دا تکلیف ملایوي چې د بار څخه راغړي نو پر هغه ټیکسون هم ډیر راځي. نو ما دا سوچو کې چې بای د 912 انجن چې کم ده دا تقریبا د دې قیمت د استعمالي انجن قیمت 20-25 لک روپۍ دی. نو ما دا سوچو کې چې دا پرزه خراب شي دا غي و پرزه تقریبا کښنی سیکشنی پرزه په 2 لک په 3 لک په 2.5 لک روپۍ. نو بیا زره ولاړ سم ما د پاکستانی خپل کمپنۍ د کلټس گاډي هغه کې دوی انجن استعمالیږي و 3 سلندر 1000 سی دی و 4 سلندر. نو ما 3 سلندر انجن پکې و لګول چې هغه 1000 سی دی. نو دې ته ما خپل دا ګیر بوکس او پنکا دا لګولې دي. ما چې دا کم جاز جوړ کړی دی د دې هر پرزه د لپاره په خپل ملک ملایويش.
دا خو لکه څنګه چې تا ویل چې تاسو شوق د نور ځوانانو د شوق کېدای سي تاسو د حکومت څخه غوښتنه کوي چې تاسو ته یو لایسنس درکې د دې یا د دې کار لپاره سیسره کومک وکي چې مطلب دغه شی د کښنې جاز ګلایډر چې موږ ورته وایي دا تر نور خلکو پورې هم ورسیږي کڅنګ؟
زما د ګورنمنت صدا مطالبه ده چې مطلب ما ته لایسنس راکې. کوشش مې دا دی چې مطلب د ملک لپاره یو تر دې زورور شی جوړ کړم ځکه چې دا زموږ اول وار دی. مطلب اوس موږ په سمچ کې دای دا سوچ اوس ما پر دې درې کال ځای کړل شاید اوس کتاب بل نه وي زه په 15 میاشت کې جوړ کړم.
ته خو الوزه نو اول وار د کله د دې د الوزولو ټرای وکړه یعنی کله دا او ازموي اول وار چې تا الوزو نو هغه وخت ستا احساسات سو ځکه چې دا خو لسی دلته پیراشوټ یا بل شی په دې کې نسته څه طریقې کار
اصل دی دا چې کله موږ جوړوي نو خدغه ټیم اوس موږ دا سوچو چې د سرار څه تړلې هغه ته موږ غاړه یې شو. نو دا چې کوم دغه دی دا د ګلایډر جازونه چې دی دا صرف په پاکستان کې د قاضي برادرانو سره ستا چې دا غو پلارو نیکګانو جوړ کړی دی. نو بیا د پسکردو کې چلول بیا زه دورې ورلم په پاره کې چکرونه ول. مطلب ما ته د غزای سم سپورټ په دې ملا سوچ مطلب ما چکرونه کې ول اول وار مې و دی ډیر زل وړ وخه زولم کتل مې بیا چې د غزای رالو بس بیا ما د خپل پورته
او بل می دا ویل چې دا څومره لوړیږي او څومره ګنټې یا څومره سات دا سفر کول سي دا انجن چې څو پټرول غواړي پټرول عام پټرول راچوي کڅنګ؟
دا چې دی په دې کې عام پټرول هم لویږي اوس مشپلال آیوټین پټرول به کې چول دي ځکه چې ما اوله تجربه و ایرانی پټرول کې اکثره ټیم دا سي چې انجن بند سي مطلب یې لکه دکې. او دویمه خبر دی د پټرول چانکې چې دا هغه څلر وش لټر دا سي مستقبل مطلب مرجیوه ګنټه نه دی چلولي ځکه د دې به بعد کې بیا ماته رزلټ معلومیږي په دې کې اوس مطلب دوی غړی دی هغه ما سره نسته هغه به زه د بار سره غواړم چې دای مطلب لوړ خیز ماته هیڅ راشه چې د څوک در لوړ روان او بل بیا سپیډ راشه په وای کې چې څوک در سپیډ روانم داسې څه شیان کې کم دی مطلب دی د داسې دی چې اوس خرچای په لاله ماته نه معلومیږي خودی ډیر کم خرڅ شي
نو دغه کارنامه چې تا وکړه د میډیم درته روانه د خلګم درته روان دي د علاقې خلګم درته روان دي ستا خپل احساسات څه دي
مزما احساسات دي چې ما کم مهنت کړی و تر هغه الله پاک ورسولم د علاقې والا هم ډیر خوشاله دي کلی والا هم خوشاله دي بیا دا د شی و چې زموږ علاقې مطلب دا شی نه ولیدلې نو زما کوشش دا دي چې دا زدلې ډیر کم علاقې وویني او خلکو ته چکرونه کې ورکو خپل د صبح او د ملک خدمت وکړو
اشرف خان ډیر مننه بلوار چې موږ راسو نو یقینا ته مشتم په دا حساب د کښنی جاس چکر راکای کڅن
ان شاء الله خدای کول چکر به کی او به ګرځېږو بالکل ان شاء الله روخ مر درته تابع
تاسو مشال رادیو اوري زه سمت شبنمیم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم مشال رادیو دا تازه خبرونو باوري سرچینه
تاسو مشال لري ته وګي اړوندکو د بلوچستان په پښتون مشت سیمه پښین کې پروند د نومبر په 2 ماده کتابونو دورنې میله جوړه شوې په میله کې د پښتو ادب تاریخ شاعرۍ او نثر غن کتابونه خودل شوې دي د سیمه شاعرانو او لیکوالانو ویلي د کتابونو دا ډول میله د پښتنو د نوي نسل په ګټه تمامېږي د میله منتظمین وایي هدف یې دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب د هغوی سیمه ته ورسوي د سمت شبنم راپور په دغه موضوع را سرخی
د نومبر پر 2 مې د بلوچستان په پښتون مشت پښین سیمه کې د سړک پر غاړه دوه ورځنۍ د کتابونو میله جوړه شوې و. یادې میله ته د پښتو ادب تاریخ کلتور شعر او شاعري او ګڼ نثر کتابونه راوړل شوی و چې د کتاب د مینوالو زیاته ګڼه ګوڼه اور باندې لیدل کېده. د پښین وسیدونکې لیکوال او شاعر غزنبی پښتون مشال ډټول چې د کتابونو د ډول میلې جوړول د پښتنو د نوي کول لپاره ډیر ګټور ثابتېږي چې هغه د خپل ادب تاریخ او کلتور سره آشنا کوي.
دا یو ښه پیشرفت دی، دا ډیر ښه ګام دی چې دا نوې کول ور سره بلديږي. دا وار په وار د 15 میاشتې مخکې هم دا سټال لګیدل یو دلته د دې غټه خبره او ښه خبره سمات شبنم صاحب دا ده چې دلته په 40% یا په 50% رایت باندې کتابونه خرڅیږي. بل خبره دا ده چې دا کم کتابونه چې دلته په دا سټال یا په دا میله کتاب میله کې خرڅیږي دا دلته د پښین په کتابتونو کې نسته. دا غ کتابونه دي چې په دې سبا سوق شروع کوټلزي نو چې دلته پښین له دا کتابونه دا تکتو کتاب کور راوړي دي. دا ډیر ښه ګام دی.
د پښین یو بل لیکوال او شاعر اسمت الله زهیر مشال ډټول چې په پاکستان کې پښتو د نصاب شبه نه ده ځکه د پښتنو نوې کول د خپل کلتور او ادب څخه لیر پاتېږي. دا غب خبره چې هم دغه ډول د کتابونو میلې جوړول د پښتنو د نوې کول لپاره ډیر ضروری دي.
پښتو د نصاب جبه نه ده تاسو پوهیږئ، نو خلکو به پښتو ته دومره ترجیح نه ورکوله. هغه کسانو به د پښتو کتابونه ویل چې هغه د پښتو ادب یا د پښتو شعر او شاعري سره تړلی وو. خو د 2013 سره چې کله بلته د پښتون ژغورنې غورځنګ تحریک شروع سو دی یو داسې شی راپورته کوي چې پښتون او پښتو کتاب یې ارو مرو سره وتړل. ډیر کسان داسې راځي د دا کتابو میلو ته چې 10 کتابه 15 کتابه د دې دپاره اخلي چې یا یې کور ته په خپلو انجونو باندې وایي یا یې په سیاسي ګوندونو کې خپلو ملګرو ته ډالۍ کوي چې دا یو ډیر مثبت پیشرفت دی چې پښتو کتاب کړل.
د دې میلې جوړونکي محمد نبی پښینی مشال ډوته څه داسې وویل،
دا میلې چې کوم دي دا موږ هر کال لګو د دې لپاره چې خلک و کتابو ته راځندي سي او خاص مقصد موږ دادی چې په هر کور کې کښنی کښنی لابریری خلاص شي. په دې کې هغه کتابونه ستا چې هغه په مارکیټ کې بالکل نه پیدا کیږي، بعض کتابونه داسې چې هغه په افغانستان کې چاپ شوي، په بار کې چاپ شوي او په پاکستان کې نه پیدا کیږي، لیکن د کتابو د اړخه د کتابو میلې د برکت څخه هغه پرداز یې پیدا شي.
د کتابونو د میلو جوړولو لړۍ د بلوچستان په پښتون مشت سیمه کې له 13 کلونو څخه روانه ده چې کتابونه د مارکیټ تر بایه په ارزانه د کتاب مینوالو ته ورکوي. د میلو جوړونکو په خبره چې د کتابونو د میلو جوړولو یو مقصد دا هم دی چې د کتاب مینوالو ته کتاب دا غوی سیمو ته ورسوي. سمت شبنم، مشال ریډیو، پښین.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.